په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنوري استنوري هرکلی کوم. مخلی دی چې دی خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل دی سات په خبرونو کو د بی سرحد خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیره افغان خبریالان د نباسي دې ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیره افغان خبریالان د پاکستان پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سر یې ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته یې ځواب نه ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان پاکستان ته کډوال شوي، که څه هم د دوی دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د بې سرحده خبریالانو ټولنې ویلي چې شمېر یې له 200 زیات دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد کړی. دې کمیسیون نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې اووه ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره باعزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د بلوچستان په چمن ښار کې د زرګونو کسانو پر رد او اعتراض نن د اتمې ورځې په مخه هم روان دی. معترضان د چمن او سپین بولډک په دروازه کې د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه خبر ورکړی چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي شوي دي. د سوداګرو ټولنو، سیاسي ګوندونو او عامو کسانو دا پرله د اکتوبر په 1 نیټه پیل کړ. پاکستان د چمن په دروازه کې د اسنادو لرل وروسته له هغې لازمي کړل چې د شاوخوا 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو ایستلې پیل کړل. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیګانه وخت خپره شوه د اسرائیلو برمتو د خوشې کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره په روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښود، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشې کېدو پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو نه په ډاګه ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 103 وګړي او د هغوی د کورنۍ غړي به نن د غزې له ترانګې څخه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د رافه د سرحد له لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بېګا له مصري او اسرائیلي چارواکو سره له خبرو وروسته ورکړل شوې ده. د بیان له مخې دا کسان به وروسته قاهرې ته واستول شي او له هغه ځایه به د هوا له لارې رومانیا ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې په غزه کې شاوخوا 3.5 تنه رومانیایان دېره دي چې له دې ډلې 260 کسانو د وتلو غوښتنه کړې ده. د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چا افغانستان وګټله او توپ وهنه غوره کړه. افغانستان تر اوسه د دریو لوبغاړو په سوځېدو په 240 اور کې 209 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې په دې جام کې اووه لوبې کړې چې څلور یې ګټلې او درې بایللې دي. ازادي راډیو اوري له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون اندېښنه ښودله چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکۍ هم وباسي چې په افغانستان کې د ځورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. یو شمېر افغانستان ته ستنول شوي کډوال هم د پولې دې غاړې ته بیا د امکاناتو له نشتوالي سره ټکوي.
دې په لوجر وختو په زرګاو مخلوق ناست او زمونږ کار نه کوي. دا ټوله ورځ په ناره نوره دغه شانه تېره کړه.
یو شمیر نور افغان کډوال بیا وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړی و چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي.
موږ کوم سیاسي تحول د وجې نه نور راغلي کنه. اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو.
په اورزګان کې له پاکستان د بیرته سندونکو کډوالو لپاره یو لنډمهاله کم جوړ شوی
د هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، نو یوه دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کمپ کې انتظار کوي.
د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو تر منځ روانې لوبې له حاله مو خبرو په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د حماس او د اسرائیل د روانې جګړې حال درکو او د خبرونې دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې پر وروستي راپور څرخي.
دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې دی، یعنې په اوسني وخت کې د تریاکو په کښت کې کرلو کې رښتیا هم څنګه راغلی دی.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونې خبره کړې ویلې د پاکستان حکومت ښایي په زور هغه مذهبي لږکي هم بیرته ستنه کړي چې د ځورونې له ویرې له افغانستانه تښتېدلي دي. اخوا په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا وایي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران د رامنځته کېدو د نوي بحران د جوړېدو وبخي مخکې دی چې یو نوی بحران رامنځته شي مخنیوي وکړي.
داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له ځورونې تښتېدلي دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمشنر ډیوډ کړي له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپلې مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږکي بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غور وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدلې له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډېر نږدې پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول هغه کسان چې تیرو لسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پریښی دی، له دوی د ډېرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو انیسیار سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستانه کړي. هغه تېره شپه په خپله اکسپانډ لیکلي، افغان کډوال په زوره له خپلو کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپورونه وڅېړي. هغه له شړل شویو افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وایي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دی. خو دا راستنېدنه له بېلابېلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وایي:
د پلو جراوغ د بزرګا او مخلوق ناست او زمونږ کار نه کېده. ټوله ورځ هم په ناره نوره دغه شانه تېره کړه. تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډوډ شولو.
دا شاید د هغو زرګونو کورنیو له ډلې د یو کیسوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې له بې برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوي او افغانانو لپاره د موقتي میشتیدنې کمیټې غړي فضل باري فضلي بیا ویلي دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې د طالبانو حکومت درسنیو مرکز خبره کړې وای
چې هغوی فعالیتونه د مهاجرینو دپاره د سرپناه جوړول دي او د هغوی دپاره د تشنابونو ضرورت رفع کول دي او هغوی ته مثلا صحي اوبو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتونو باندې د هغوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې دمه ډېر فعالیت کړی دی.
د پاکستان حکومت د نوامبر سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړل، خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، ځورونې او افغانستان ته د سنولو راپورونه یې ازادي راډیو خبرې کړي دي.
د راپورونو له مخې له پرونه تر تېرې نیمې شپې پورې د تورخم پر دروازې شاوخوا 9500 کډوال د پولې اندې غاړې ته راوښتي دي. یو شمېر دغه کډوال له سختو شرایطو سره ټکوي او وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دویاړ کړي و چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي، او اوس چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي بیا به هم له ورته یوه برخلیک سره مخامخ شي. نور حالې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال فرهاد شینواري په رپورټ کې اوري.
په تورخم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه 11:30 بجو پورې په تورخم دروازه خواوشا 9500 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلي، او د سپتمبر 11 نیټې نه تر نومبر 6 نیټې پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیر 2,00,000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تېره یو ونۍ کې په باب دوستي باندې هم څه باندې 55,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 11 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټې مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه، او په دې تېره یوه اونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ 6,50,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوی موقتی کیمپ کې ثبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کې ماړی او ملیر، او د پنجاب په 6 زلو، بلوچستان په کوټه، چاغي او پشین، او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډي کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سپتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډي کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، د پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحولو د وجې نه نو راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور له راغلي وو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه، او د خارجو افغانستان ته بره جلال آباد نګراخی ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټونم نو پولیس هم هغه وو چې تنګول ډېر وو. خوشحاله بدی وو چې خپل وطن ته ځو، خپه بدی وو چې دلته کار مارو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټرانو هم پکې شته، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دی. دا یعنی مریضانو ته ورکو بالکل فری. دې نه علاوه کدا سه مریض چې د هسپتال ضرورت وي وته نو د ریسکیو 1122 ایمبولانس ولاړی هغه لنډ شه دی ډی ایچ کیو باندې کوتل ته بوزي.
د قدرتي افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 8 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کومو افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي هغوی به له دې ملکه نه وباسي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خو بسګونه سم شومان سره دي.
اوس اډي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزي بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 400 22
1-2-6-0-1. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 0-0-4-2-1-2-1-5.
او اوس به هم د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنز د لوبې له وروستي حال خبر شي. د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختیار ساحل را سره د ټلیفون لاره وصل شوې ده. ساحل صاحب، اوریدونکو ته وایي چې لوبه څه ډول روانه ده؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته. تر دې دمه د افغانستان د توغوهنې برخلا هم روانه ده چې د 15 اور لوبه د افغانستان 211 منډي کړي دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل یو افغان توپوهونکی په نړیوال جام کې سلیزه ووهله، او په تیرو دریو نړیوالو جامونو کې هیڅ افغان نه توانېدل چې سلیزه ووهي، او دا ویاړ د ابراهیم ځدران په نوم ثبت شو. هغه چې دمګړې هم توپوهنه کوي، په 122 توپونه 101 منډي کړي دي چې په پاړۍ کې 4 او 1/2 شامل ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره په توپوهنه کې نور توپوهونکو هم خلو بکړي ده، خو غټه پاړۍ چانه ده کړي. رحمان الله ګربز په 21 منډو، رحمت شاه په 150، لوبډل مشر اشمت په 25، عظمت الله بیا په 22 منډو سوځېدلې دي. محمد نبی اوس خپل توپوهنه له ابراهیم سره مخ ته بوزي. په دغه وشتنځای باندې اټکل کیږي کچېری افغانستان تر 280 پورې منډي وکړي، نو د سپینرانو لپاره به په دویمه پاړۍ کې ډیره مرسته کوي، او د دې امکان شته چې دغه لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر جالب او ښه پړاو ته داخله شي. او بل دل شي چې افغان لوبډله کولی شي هدف تر 280 پورې ورسي یا نه.
همدا شیبه چې تاسو خبرې کوئ، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي، افغانستان 206 منډي کړي دي په 15 اور کې. دغه نتیجې ته په پام سره او د استرالیا له ټیم سره دغه لوبې ته چې ویل کېږي یو پیاوړی ټیم دی، یعنی تر اوسه افغانستان لوبډلې ښه لوبه کړې؟
لوبه ښه پیلم کړه، او وروسته د رحمت شاه او ابراهیم ځدران ترمنځ په ډېر ښه شکل مخته لاړه، خو د حشمت الله شهیدي هغه کوم ستونزه چې هغه لري د سترایک ریټ ستونزه، نو هغه ستونزه بیا هم وځکه هغه په ډېرو توپونو په سبان څلوېښتو توپونو 26 منډې وکړې. هغه ځکه چې په کار وي چې یوه یوه دوه دوه منډې وشي افغان لوبډلې ونه کړی شو، خو که اوس په کار ده په وروستیو 15 کې که دوی تر 500 زیاتې منډې وکړي، نو بیا به هم افغان لوبډلې ډېره ښه توپوهنه کړي.
دغه لوبې ګټل د افغانستان لپاره له دې پلوه ډېر مهم دي چې د نیمه پای لوبې ته چانس زیاتېږي. کراته ووایه که لوبه وګټي څومره چانس زیات دی، او که چېرې وې نه ګټي د بلې لوبې باندې باید افغانستان حساب وکړي؟
همدغسې د کچېرې افغانستان نننۍ سیالي ګټي، نو د نمرو مجموعه به 10 ته ورسیږي، او د دې احتمال شته چې څلورم مقام ته ورنږدې شي، ځکه اوس پاته نمرې لري. بیا به له پاکستان او نیوزیلند مخکې کیږي او ډایرکټ به څلورم مقام ته ځي. کچېرې رنریټ په ښه رنریټ یو ګټي، نو دې احتمال شته چې له استرالیا هم وړاندې شي او دریم مقام ته ورسیږي. او که وی بیلي، نو افغانستان یو بل سیالي هم لري چې هغه له سویلي افریقا سره ترسره کیږي، نو د هغې لوبې ګټل بیا بیخي ضروري دي، او په ښه رنریټ ګټل ضروري دي چې افغانستان بیا نیمه پای لوبې ته ورسیږي. خو کچېرې نننۍ سیالي ګټي، نو نننۍ سیالي به په لوبه باندې د افغانستان په لوبډله باندې ډېر اغېز ولري چې نیمه پای لوبې ته به ډېر زیات نږدې شي.
ډېره مننه کور ودان د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختیار ساحل. نتیجه د افغانستان او د استرالیا د ټیمونو هم دا ده چې د افغانستان څلور لوبغاړي تر اوسه سوځېدلي دي په 26 اور کې 233 منډې کړي دي.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر مصر ته رسېدلی دی. وولکر تورک دا سفر به 15 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقونو سرغړونې وارزوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دا سیمه د ماشومانو هدیره بللې او د اسرائیل صدراعظم ویلي چې ښایي د غزې امنیت د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کوي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. وولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې وویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو، د وینو د بهولو، ورانی، تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده، او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلیدو په حال کې ده. انتونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته وویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه له 10 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4 زره ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د اسرائیلو صدر اعظم ویلي دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه، د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس باندې افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته بغوښ شو.
پاکستان د دوی پر یوې پوځي اډې له برید وروسته د پوځي او نورو حساسو ادارو امنیتي تدابیر جدي کړي دي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یوې مقالې سرلیک دی. شپږو وسلوالو د تیرې شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په میانوالی کې د هوایي ځواک پر یوې روزنیزې اډې برید وکړ چې درې الوتکې یې زیانمنې کړې. دا برید او د نورو احتمالي بریدونو راپورونه داسې مهال خپریږي چې له پاکستانه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د پنجاب د برید مسؤلیت د پاکستان تحریک جهاد نوې راټوکېدلې سختدریزه ډلې منلی دی، خو د مقاله لیکونکي په باور د پاکستان په همدې او نورو سیمو کې د تحریک طالبانو پاکستان لخوا هم چې د لیکوال په باور د افغان طالبانو نږدې متحدان دي بریدونه شوي دي. واشنگتن پوسټ د سټلایټ د هغو انځورونو په حواله چې د اسوسییټډ پریس اجانس لخوا ارزول شوی لیکلي چې د پاکستان پر پوځي اډې له برید وروسته یو الوتکه د اور په لمبو کې ښکاري، خو نورې الوتکې چې شمیرې ښودل شوی نه دی سرسری زیانمنې شوې دي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د دوه سرچینو په حواله چې نمونه یې له رسنیو سره د خبرې کولو د نه اجازه له کبله نه دی اخیستل شوی لیکلي چې پاکستان کې استخباراتي ادارو د ورته نورو بریدونو د احتمال راپورونه ورکړي او له همدې کبله هغه هیواد کې امنیتي تدابیر هم جدي شوي دي. تحریک طالبان پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه د پنجاب پر هوایی اډې د شوي برید په اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د اجباري ستنولو لړۍ په رسمي ډول پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي، کنه دوی به په وړاندې اقدام وکړي. له امریکا خبریدونکي میزوري انډیپندنت خبرونې په متحده ایالاتونو کې له افغانستان د ایستل شوو افغانانو د مشتیدو ننګونو باندې یو مقاله خبره کړې ده. کله چې د 2020 کال په اګست کې طالبان بیا په کابل واکمن شول، امریکا او متحدانو یې له 1,00,000 ډیر افغانان له کابل په پوځي الوتکو او بیا وروسته په نورو چارتر الوتکو کې وایستل چې د خبرونې په وینا دوی کې شاوخوا 90,000 امریکا ته تللې دي. میزوري انډیپندنت لیکلی امریکا ته بیول شوي افغانان لا هم په هغې ټولنه کې ژوند ته چمتو شوي نه دي، او د خبرونې په لیکنه د ګڼ شمېر افغانانو د پناه اخیستنې قضیه هم بې ځوابه پاتې دي. خبرونې د افغان ژورنالیست او د پخواني جمهوري نظام د یوې دولتي ادارې د کارکوونکي قاسم رحیمي کې سراخیسته چې له کابل لومړی د جرمني یوې پوځي اډې او بیا د امریکا کنساس ښار ته ولېږدول شو. رحیمي د هغو زرګونو افغانانو له ډلې دی چې امریکا هلته د بشرپالنې د یوې تګلارې له مخې د لنډمهاله میشتېدو اسناد ورکړي، خو اوس یې د هغو اسنادو موده هم پای ته په رسېدو ده. د خبرونې په باور امریکا ته بیول شوي یو شمېر افغانان د 2 کلونو په تېرېدو لا هم د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، او پر دې هم نه پوهیږي چې څومره نور وخت به هلته تېروي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د هغو کډوالو لپاره چې له پاکستان په زور ایستل کیږي او دې ولایت ورزي یو لنډمهاله پنغاړی جوړ شوی. سیمه ییز چارواکي وایي دغه پنغاړی به د 500 کورنیو د زیدو ظرفیت ولري، او پکې لومړنۍ اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوې دي. بلخوا یو شمېر کډوال چې نوي راستانه شوي دي ولایت ته وایي چې شتمني د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري لوټل شوي او دوی تش لاس خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور هلې په دې رپورټ کې.
دا د اورزګان ولایت سیمه ییز طالب چارواکي دي چې د غلطه د پاکستان هیواد څخه ورستنو سو افغان کډوالو ته د یو موقتی پندغالی په جوړولو بوخت دي. دا پندغالی چې د بی او سپینو خیمو او کنټینرونو په مرسته ودانیږي، افغان کډوال به یوازې پکښې کې درې او یا هم څلور شپې تېروي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد چې خپله د دغه پنډغالي په جوړولو بوخت دی په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
دلته دغه کم څه موږ دلته جوړ کړی دی د هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، د استوګنې ځای نه لري. نو یو دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو یې کرایې او ځای په ځای کوو یې، نه تر هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کم کې انتظار.
بل خو هغه کډوال چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي او اورزګان ته رسېدلي وایي شتمني یې د پاکستان د پوځ له لورې ترې اخیستل شوي او دوی تش لاسونه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د یادو کډوالو له ډلې دوه تنو په سیمه کې اورزګان ته د رسېدو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
پنجابیانو ډیر زور ظلم زموږ سره وکړ، زموږ سره خپل مالونه قبض کړ. په ډیر ځم خوشحالی چې موږ د خپلې خاورې ته را داخل شوي دی، د دوی په موټر، د دوی ډوډۍ ګانې، د دوی څه شیان موږ دای خوره در دا اوسه پورې زموږ وفاته انشاءالله د یوې روپۍ مشکل هم چا نه دی را رسولی. موږ بالکل ځم خوشحال
شان پاسو ما دې مخه سره نو عجزي وکړنه ډیر خوردانه وای درس ما زم نه کې مر خوردانه مر وسه اصل د پنجاب سره او ټول من د خپل مسلمانانو سره زیات د خپل
د پداسیال کې د چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې هم موقتی پندغالي جوړ شوی او له هغه ځای بیا ولایتونو ته کډوال لیږدول کیږي او هلته بیا په نورو موقتی پندغالو کې ځای پر ځای کیږي او بیا له هغه ورسته کورونو ته ستنیږي.
د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په چې ګټلې وه توپ وهنه یې غوره کړله. تر اوسه یې 15 لوبغاړي سوځېدلي په 40 اور کې 252 منډې کړې دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. دوهمه برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وروستي راپور څرخي. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. ستاسو پام راګرځو د خبرونو لنډیسته. د بی سرحد خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیره افغان خبریالان د نباسي دې ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیره افغان خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سري ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته ځواب نه ورکول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر مهال د چارواکو په ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پانه لیکلی چې په پلازمینه اسلام آباد او په سن خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه ده دوام ورکوي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو لپاره د امریکا کمیسیون له پاکستان په جبري ډول د افغان مذهبي لږکیو پر ایستلو اندېښنه ښودلې. دې کمیسیون پرون په یو بیان کې د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانانو د زیاتېدونکو نیونو د هغو په وړاندې د تشدد او ځورونو پر راپورونو خفګان وښوده او ویل له دې کبله ځانګړې اندېښنه لري چې پاکستاني چارواکي ښایي هغه مذهبي اقلیتونه چې په خپل هیواد کې د تعقیب او نیولو له ګواښ سره مخامخ خو او ذکر راوتلي او په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي. د بلوچستان په چمن ښار کې د زرګونو کسانو پرلت او اعتراض نن د 13 ورځې په مخه هم روان دی. معترضان د چمن او سپین بولډک په دروازه کې د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه خبر ورکړي چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شو د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره په روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښود، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشی کېدو پرته به عمومي اور بند ونشي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 103 وګړي او د هغو د کورنۍ غړي به نن د غزې له ترانګ څخه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویل چې د رافر سرحد لارې د دې کسانو د استلو اجازه بیګاله مصری او اسرائیلي چارواکو سره له خبرو وروسته ترلاسه شوې ده.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانم. دا بحث د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ملګرو ملتو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لکه چې طالب چارواکو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې. په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په سلو کې 15 نیوي کم شوی دی. طالبانو د 2022 په اپریل کې اعلان وکړ چې د کوکنارو کښت نور منه دی. د ملګرو ملتونو مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په 2022 کې په افغانستان کې د تریاکو تولید 6200 ټنه وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته په 2023 کې 333 ټنو ته راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په عین حال کې دی ته پکتو چې د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر افغان کاروانګرو تر 1 میلیارډ ډالر ډیر عاید له لاسه ورکړی. د متبادلو اسانتیاو د نشټوالي له کبله پر کاروانګرو د کوکنارو د کښت بندیز د منفي اغیزو یادونه کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې په 2022 کې د کاروانګرو عاید له 1.6 میلیارډ ډالر او 110 میلیون ډالر ته رالوېدلی دی. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په 2022 کې پر 233 زره هکتار مځکه کوکنار کرل شوی وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته سش کال یوازې پر لس زره اته سوه هکتار مځکه کوکنار کرل شوی دی. افغان کروندګر مرستو ته اړتیا لري او اوس چې د تریاکو له حاصله عاید له لاسه ورکړی د بشري بحران د زیاتېدو اندېښنه ډېره ده. د ملګرو ملتو په راپور کې همداراز راغلي چې افغان کروندګرو ته چې هسې هم ناوړه اقتصادي وضعیت یې کړاوونه زیات کړي متبادل نه دی ورکړی شوی. په دې بحث کې پر همدې موضوع ډېر تمرکز کوو. زموږ میلمه دی ډاکټر ظفر رسول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال دی. ډاکټر صاحب رسول، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه خپل نظر داسې په لنډو کې راته ووایست.
مننه، زما سلامونه قبول کړئ. دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې دی، یعنې په اوسني وخت کې د تریاکو په کس کې کرلو کې رښتیا هم کم خلک راغلی دی. ډېر کم د لس زره هکتاره چې دوی وایي په دې باندې زه ډېر مطمئن نه یم چې څومره دوی یا به نه وي، خو دا حقیقت دی چې د طالبانو د امیرالمومنین د امر په هغه په حساب باندې تریاکو په کرلو کې ډېر کموالی راغلی. دا په 2001 کې هم داسې و چې کله پخواني امیرالمومنین امر کړی و په هغې کال کې هم باغه منطقه کې تریا کرل شو چیرته چې د طالبانو حکومت نه و. کوم ځای کې چې د طالبانو حکومت و هغه وخت کې دا تریا کول کړی شي.
بله، ډاکټر صاحب رسول، د جمهوریت نظام په مهال له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت موجود و تر ډیره وخت پورې. هغه وخت په څه ډول له مخدره موادو سره مبارزه کېده؟ د وزارت کار څه و اصلا؟
خو په هغه وخت خو خیر، د وزارت کار د دې مخدره موادو سره د مبارزې د ټولو ورګانونو چې په دې ساحه کې کار کوو، که څه داخلي وي یا څه خارجي وي یا انجوګانې وي، دا هغوی د کارونو هماهنګي د وزارت په غاړه وه. خو مستقیما وزارت داخله د کښت د منځه وړلو دپاره کار کوو، وزارت جاتامې د معتادینو تداوي یا دا نور وزارت سکتوري وزارتونه هر څوک په خپل ځای کې کار کوو، خو زموږ وظیفه دا وه چې موږ دا ټولې کړنې هماهنګ کړو، ټولو ته بیا پالیسی جوړه شي، بیا ہدایت ورکړی شي چې عملی شي. دا چې بیا ډیر عملی کېده یا نه عملی کېده، هغه بیا ټولو خلکو ته واضح نه
شي. اما تاسو چې ستاسو د وزارت کار هماهنګي و دي ټولو ادارو ترمنځ، د هغو ادارو ترمنځ چې له مخدره د مخدره موادو په ضد مبارزه کول، لکن ولې دا همغږي کمه و او که اراده نه و چې هغه وخت نتیجه نه ورکوله؟
دا یو حقیقت دی چې په هغه وخت روس چې دی چې یو لاس حکومت دی په ټول افغانستان باندې په یو شان حاکمیت لري. په هغه وخت کې د حکومت خلک چې په حکومت کې کار کوو د مختلفو نظریاتونو، د مختلفو عقیدو، د مختلفو هغه طریقو کار و، چې هغوی یو بل سره ډېر هماهنګ نه و او هماهنګي اسانه هم نه وه. هر وزارت به کوشش کاوه چې د خپلې تګ مطابق کار وکړي، سره له دې چې زموږ ټول هغه رهنمایي او دا شان هم کول، خو سل په سلو کې هماهنګي زموږ، یعنې زموږ هغه هم ډېر نه مانه. مثلا وزارت داخله هېڅکله داسې نه کوي چې زموږ د وزارت سره په صحیح هماهنګي کې د کوکنارو په کښت باندې یا په نورو باندې عملیات کوي. هغوی په خپل سر عملیات کول، ښه کول یا بد کول، دا بېله خبره ده. خو په هغه وخت کې یو عمده مثال د دې چې تریاک نه کنټرولېده یا کرلې زیاتېده کمېدل نه، عمده علت یې جنګ و. په هغه ځایونو کې چې جنګ و، په هغه ځایونو کې تریاک ډېر کرل کېده، او چېرته چې جنګ نه و هغه ځایونو کې کله ناکله بیا یا
یوازې د جنگ مسله و. او که دا مسله و چې هغه سیمې چې تریاک هلته کرل کېدل هغه د حکومت په کنټرول کې نه وي، هغه سیمې هغه د طالبانو په کنټرول کې وي،
بېشکه چېرته چې جنگ و، یعنې په هغه ځایونو کې ولایتونو کې چې چېرته تریاک کرل کېده هغه د حکومت په کنټرول کې بالکل نه وي. جنگ هم پکې و، د حکومت کنټرول حکومت ورلی نه شو. هغې ته ډېر زیات تریاک چې کرل کېده مثلا په هلمند یا د هلمند شاوخوا ولایتونه یا بدخشان یا بدور ځایونه ننګرهار شاوخوا، دا هغه ځایونه و، هغه ځایونه و چې حکومت هلته نه شو ورتللی. کومو ځایونو ته چې تللی شو عملیات یې کوه، خو په هغې کې دویم علت د دې سره چې یو خو جنگ و، د جنگ په څنګ کې د حکومت تعهد هم ډېر دقیق نه و. زه دا ویره شم چې په هغې وخت کې د حکومت چارواکي هم ډېر صادق نه و چې دا د دې سره دقیق مبارزه وشي. یو څه خپل هغه کرپشن د هغې د وخت چې و په حکومت کې، یو تعداد مامورینو یا چارواکو به تلل چې کله به ورغلل، یو ضعیف پټی به یې د بس یې وړل پر یوز بیا غنور چې څخه تریا کې کول لازم نه د داغه په مقابل کې دواز وخر شو ته بس دا یو حقیقت دی او نور مسایل هم یعنی کرپشن جنگ او د حکومت د ساحل وطن ساو کې کار ډیر زیات.
بله ډاکټر صاحب رسول امریکا ویل دي چې البته د سیګار دی راپور پر اساس تر توایمه چې له 2002 څخه تر 2010 پورې دوی نشته 9 میلیارډ ډالر د مخدره موادو په مخنیوي لګولې دي په افغانستان کې. دا پیسې په چی شي لګېدلې دي؟
بېشکه دا خو زه نه پوهېږم چې دوی څومره ډېرې لګولې دي، ځکه ډېر پیسې د وزارتونو په ترونو لګېدلې دي. په دې کې شک نشته چې وزارتونو ته ورکولې، وزارت داخله ته ورکولې چې د کښت منځه یوسي، وزارت صحت عامې سره کومک کوي چې معتادینو تداوی کې هغه جوړ کړي، زموږ وزارت سره کومک کوي چې پالیسۍ په دې شان کې کومک کوي. خو ډېرې پیسې بیا مستقیما دوی قومندانانو ته ورکړې دي، هر چا ته ورکړې دي او ډېرې دوی په خپل هم لګولې دي. زموږ په هماهنګۍ ډېر شیان هغه څه مو چې کله په 2003 کې زه کله چې وزارت ته راغلم په حیث یو واړه مامور، زه په ډېرو کمو شیانو پوهېدم. سره دې چې مسلک مې طب دی، خو د تریاکو مسایل باندې ډېر دقیق لکه چې دا هغه نه پوهېدم. خو کله چې په 2004 یا 2005 کې چې ما به بیا بحث کاوه د دوی سره، د دوی نظریات ډېر فرق لاره زموږ سره. خو په آخر کې به هغه کېده چې کوم څه خارجیانو غوښتل، دا افغانانو خبرو ته ډیر زیات وخت نه ورکو. په عین حال کې اخارجانم دا لیدلی چې په هر ورګان کې دوه درې کسان وو چې دا غوي سره غوي هماهنګي کول د دې شانو کې. که یو کس به خبره ونه منل په بلی منل، مثلا ته وزیر به ونه منل مين به منل، که یو مين به ونه منل په بل مين، یعنی دا دوه رنګي په ټول حکومت په داخلي او خارجيانو ټول کې وو.
فکر نه کوم چې د دوی پیسې هم ډېرې ضایع شوې دي، هایفومیل شوې دي، په فساد کې تللې دي.
بالکل شوې دي، په دې کې خو هیڅ شک نشته. فساد کې دوی خپل هم ککړو خ ډېر او افغانان هم ورسره ملګري وو. دا یو طرف نه ده، بالکل.
د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب رسول، د دې ترڅنګ ځینې کارونه هم پیښ شوې دي په دغو پیسو باندې، که یو څو مثالونه واخلې. مثلا کوم کارونه پیښ شوې دي؟
ګوره کارونه تر یو تیرات شوی دی، په دې کې شک نشته. خو ما زه دا مشکل درته وایم چې ولې نه کنټرولېږي. په هغه وخت کې د تریاکو په خلاف، تریاک خو اوس اوسنۍ حکومت کې امیرالمؤمنین چې امر وکړ چې دا حرام دی ټول ومنله چې حرام دی نه یې کړو، په هغه وخت د هغه وخت د علماو، هغه علما چې د حکومت تر کنټرول لاندې ساو کې علماو، دا هغوی واحده نظریه نه وه. یو تعداد به ویلي چې تریاکو په استعمال کې ټول متفق وو، ځکه د قرآن امر دی او د حدیث امر شته دی، په دې کې واضح دی، هیڅ مشکل نه وو. خو په کرلو کې علما اختلاف لرل. یو تعداد به ویلي چې که موږ تریاک ووایو چې دا نه کړو، تریاکو د دوا لپاره هم استعمالېږي، نو که زه ووایم چې دا حرام دی نو خو دا دوا لپاره استعمالېږي خو بیا حلال دي. او مثال به دام را ور چې کزانګور وای چې دانګور نه شراب جوړیږي،
لیکن عام زمانه په مغه ځایونو کې چې کرل کېدل تریاکم ترې جوړیدل.
خو ګوره دا یو حقیقت دی چې تریاکم ترې جوړیدل، غلط استعمال کېده، نشې د پاره حرام هم کول ور باندې. خو یو بانه و، یعنی واحد د علماو اجماع په دې ساحه کې نه و چې دا د دې په څنګ کې دا ولې نه و. اغیله دا چې په دې کې خو یعنی په افغانستان کې هر چا په خپل طریقه کار کاوه، د علماء سره په خپل طریقه کار کاوه، د ډاکټر سره په خپل طریقه کار کاوه، د عسكر سره په خپل طریقه، یعنی مشکلات په هغه وخت کې ډیر زیات. د دې لپاره خو هغه پالیسیان دا شان یو څه غلط ویلو، یو څه
د سې نام ملي کې دی، نام ملي کې دی، لو امکان کوي. شوبس پر اوس وخت چې اوس باید څه وشي. د سې د ملګرو ملتو په راپور کې په دې هم اندیشنه ښکاره شوې ده، مخکې اشاره ورته وکړه چې اسی هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، د کارمندګرو او د ټولو خلکو عاید کم شوی دی، او کوکنار تقریبا له 1 تر 1.5 میلیارډ ډالر کاروانګرو ته ورکول په کال کې، دا عاید له لاسه ورکړی دی. د دې اغیز به څه وي ستاسو په نظر؟
د افغانستان خلک په سرتون ټول ډیر غریب شوي دي او ډیر غریب دي. اوس کاروانګر به شکه به لاسه به خوشي وي دي، هیڅ شي نه لري بیچاره. لیوی خوا وچکالی ده، لبل خوا تریاک نشته، لبل خوا نور روزګارونه، یعنی په افغانستان کې د خلکو وضعیت ډیر ښه نه دی. بده کې خدایي اعظم شته چې مثلا باران دي نه دي، هیڅ اپلاس کړی دی، ډالا اپلاس کړی. خو نور مسایل هم صدا سي ډیر اگر نشته، مشکلات شته په دې وسوخت کې. د نسې توکو سره د متبادل فیش یا د متبادل روزګار په یو لحاظ د شخصي نظر باندې ورسره مخالف یم، خو په بل لحاظ بیا ورسره کلک طرفدار یم. زه اوس غواړم چې اوس چون تریاک نه کرل کېږي، کاش کې یو څوک پیدا شي چې د دې
کروندې
بالکل ورته ضرورت لري، بالکل یې حق دی. مخالفت زما صرف دا ده چې زه وایم چې ټولو افغانانو ته په یو شکل باید کومک وشي، ځکه ټول خلک تریاک کری یا نه کری غریب دی، که غنم هم کری غریب دی او که تریاک هم کری. نو زه وایم چې د ټولو غریبانو سره، ټولو دهقانانو سره باید کومک وشي. خو که موږ بیا امتیاز ورکوو چې ته تریاک کری مه یې کړه، دا پیسې واخله یا دا هغه واخله، او هغه چې څوک یې نه کری هغې ته بیا هېڅ دا خپله بیا دې ته زمینه مسایرېږي چې دا ټول تش د تریاکو بیا زیات شي. بهترین خبره دا ده چې متوازن انکشاف، متوازن کومک د ټولو دهاقینو سره، غیر دهاقینو سره باید وشي. کله دهاقین خو څنګه ځکه
لیکن یو مسله ده چې ځینې خلک وایي چې مثلا سیمې ډېرې پر نفوسه دي، ځمکه کمی دي، وچکالی پرلپسې ده، اوبه نه لري. نو هغوی بانه کوي چې شاید هم حقیقت خبره وي چې وایي بې له دې چې کوکنار وکړي بله چاره نه لري. د دوی او دغه خلکو چې هم بل لري هم ځمکې ډېرې دي، تفاوت باید وشي. نو که څنګه
په دې کې زه بالکل موافق یم، صحیح ده. مثلا په هلمند کې تریاک ډېر کرل کېده، په هلمند کې همیشه جنگ هم و، هلته انکشافي کارونه هم نه کېده، هلته نور کارونه هم نه کېده. خلک یې مخکې نه هم غریب و، اوس هم د ټولو نه ډېر غریب دي. چې غریب دي باید ورسره کومک وشي. زه سلپسلو کې طرفدار یم، دا خبره هم بالکل صحیح ده. زه وایم په افغانستان کې چې د هر چا سره کومک کېږي ښه دی، خو د دې د حقین زه دا د دې دا نه لرم چې دا مرستو ته ضرورت هم لري، مستحق هم دي. امید چې که خارجان دي یا داخلیان دي، که هر څوک دې خلکو سره
کومک. ډاکټر صاحب رسول، فکر نه کوئ چې کاروانګرو په خپله په دې یو کال کې چې کوکنار پې بند شوي دي متبادل کښتونه پیدا کړي دي؟
تر یو حده طبیعي ده چې یو کښت بند شي، په یوازې یو څه خو به کوي خامخا. دا چې ګټه په هماغه شان کوي یا نه کوي دا بېله خبره ده. خو مثلا په هلمند کې اوس پومبه ډېر خلک کوي، خدای یو 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 ښه کار دی. یا مثلا نور باغونه مختلف شیان جوړ شوي دي، او هر څه متبادل چې څه شی وي هغه هم خلکو ته فایده کوي، هم افغانستان ته فایده کوي، هم یو شرعي یو اسلامي کار دی چې کوي. په هر لحاظ دا ډېر ښه کار دی. زه وایم یو څه وخت نور ماغه شي، انشاءالله خلک به د دې سره عادت شي، بالاخره به بیا تریاک خپله نه کوي، زور ته هم ضرورت نه وي. او بل دا ده چې دغه یو فتوا چې علماو پخوانیو علماو ما څوک زما په وخت کې ما کوشش کړی چې د تریاکو په خلاف فتوا راټولې کړم، وم راټولې هم کړې. خو فتوا یوازې دا وه چې حرام دي چې خوري استعمالوي، خو نور دې دغه په باره کې سمه هغه نه وته. خو اوس امیرالمومنین امر کړی دی، ټول خلک وایي دا حرام دي، بس خلک عملي کوي. او حکومت دا دی چې په ټول افغانستان باندې حاکم دی، خلک یې امر مني.
بله، اما فکر نه کوئ چې پخوا په حکومت ته دا هم مهمه وه چې اوس که خلک ډېر ناچاره دي، ناداره دي، نو څه ناڅه لیاز ورسره په کار دی. اما دوی چې دي طالبان، دوی ته مهمه نه ده که خلک له لوږې مري، که پایي، که ژوندي پاتې کېږي، که نه پاتې کېږي. بندیز یې ولګو، نور نو چې عواقبو ته نه ګوري.
بې شکه ګور چې هر څوک حاکم وي، که طالب وي که غیر طالب وي، دا یې مسؤلیت دی چې د خلکو چاره وکړي، د خلکو د ګېډو مړولې وظیفه ده، د خلکو د ارامي مسله وظیفه ده، د خلکو باره کې کار کولې وظیفه ده. که نه یې کوي د خدای په قهر ګرفتاري. هر څوک چې وي، دا کملا وي که بلا وي، که ما غونته یو ډاکټر وي که بل څوک وي، هر څوک د خلکو سره ظلم کوي په هر لوم باندې، دا حرام دی، غلط دی، غلط دی، دا زه وایم. او هر څوک چې چېرته حاکم وي، د هغه وظیفه هم دا ده چې د دې خپلو خلکو دپاره داسې یو کار وکړي چې هغه دې خلکو ته خیر ورسیږي. په تېر حکومت کې معیشه د بدیل پروژې وې، خارجیانو کومکونه کول، خو په هغه شکل موږ هم نه عملي کول چې خلکو ته صحیح خیر ورسیږي. مشکلات په تېر حکومت کې خو بېخي ډېر وو، خو اوسنی حکومت دپاره زمینه ځکه مساعده ده چې خلک یې امر مني، خلک یې خبره مني، خلک یې. نو د دوی هم دا وظیفه ده چې د خلکو په باره کې سوچ وکړي. دا خو پرې نه دي چې بس زه مسؤول نه یم، بالکل مسؤول دي. ولې دي مسؤول؟ خدای مسؤول کړی دی، پیغمبر مسؤول کړی دی، ملت مبارک کې زموږ د هر څه مسؤول دی.
بله صاحب، ډاکټر صاحب رسول، د کوکنارو په باره کې ځینې وایي چې ډېرو اوبو ته ضرورت لري. ځینې کاروانګرو سره موږ چې په دې وروستیو وختو کې خبرې کړي دي، وایي چې تر کوکنارو چې اوس کوم شان کریا په یغه کې ګټه ډیره ده، لکه دوی انجه یادوي چې په خصوصا په کندهار او په هلمند کې ډیره شوې ده. آیا همداسې ده؟
کوکنار نسبت نور بوټو ته اوبه کمې غوښتلې، ځکه ډېر زیات اوبه لکه نور فصلونه غنم یا نور شان. د انجې په باره کې خو زه دقیق تخنیکي هغه نه لرم معلومات، داسې چې زه دروغ درته ونه وایم چې دا به ګټه وي یا تاوان وي. خو هر متبادل شی چې اوبه کمې وغواړي شنو وچکالي ده، هغه شی فایده کوي. انجې بالکل صحیح متبادل دی، هر زعفران صحیح دي یا نور میوجات یعنی هر شی ښه دی. خو د کوکنارو دپاره اوبه کمې مصرفې دي نسبت نورو فصلونو ته. په هغې وخت کې دغه انجې باندې زه نه پوهېږم،
شاید د انجې په نسبت به دوی دا خبره کوي. یوازې خبره د کوکنارو هم نه ده، د تریاکو هم نه ده. تر ټولو زیاته مهمه چې د افغانانو لپاره د هغه د احتیاط مسله ده چې څومره خلک اوس موږ رشد لرو. آیا د رشدو شمېر هم کم شوی دی که یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی او تریاکو تولید کم شوی دی؟
معتادین په 2001 کې ډېر کم وو، خو ورځ په ورځ تر دې تر یو نیم لک هغه د آینل یونیټ سی وروستۍ سروې شوې ده. هغې نه وروسته هېڅکله سروې نه ده شوې په افغانستان کې. په 2015 کې آخرینه سروې شوې ده، د هغې مطابق یو نیم میلیون کسان هغه کسانو چې مواد مخدر استعمالول، د معتادو د مواد مخدر استعمالوونکو په منځ کې فرق شته. خو زموږ د حکومت هغه حکومت پخوانی حکومت، زه خو بیا ترې لاړم، ما ورپرېښود حکومت. خو په هغې حکومت کې د غلط احصایه ورکول کېده، درې میلیونه خوار چوزارت سیات امین درې میلیونه چغې غواړي دانو بې له دې نه چې کومه سروې وشي. اوسنی حکومت خو زه کله اورم چې درې میلیونه دي، کله وایي درې نیم دي، کله څلور دي. په دې زه نه پوهېږم چې دوی کوم بنا باندې وایي. خو معتادین شته،
زما سوال بل څه و ډاکټر صاحب رسول، زما سوال دا و چې آیا چې کوکنار بند شول، تریاکو تولید کم شو، نو آیا د احتیاط اندازه هم کمه شوې ده او که نه احتیاط په هماغه شکل سره مخ په زیاتېدو دی؟
ګوره، دا احتیاط داسې یو شی دی چې یو وار سړی د سړي پښه وښویېده، د هر ځای نه چې وي دا پیدا کېږي. تر اوسه پورې خو په افغانستان کې صحیح دی، کښت نشته، نوی تولید نشته، خو زاړه ډیپوګان تر اوسه هم شته. دا نه دي چې نه دي، غرونو کې دي، یو ځای بل ځای دي، خو هغوی پیدا کېږي تر اوسه استعمالي وي. یو او بل دا دی چې اوس وخت کې دا خو ورځ په ورځ بدلېږي. پخوا تریاک استعمالېده یا چرس استعمالېده، اوس تابچکا استعمالېږي، امپیتامین مختلف دواګانې استعمالېږي. دغه دواګانې چې موږ ډاکتران خلکو ته د تداوی په خاطر ورکوي، دغه استعمالېږي. مختلف شیان دي چې استعمالېږي. استعمال مخه نیول دومره آسان کار نه دی، او په دې هم نه کېږي چې ما دومره تداوی کړم. دا تداوی دومره آسان هم نه ده، دومره دقیق هم نه ده. دعوه کېږي، موږ هم دعوی کولی اوس هم کېږي، خو دا یو عمده مشکل دی. او بیبه دې دپاره ډېر دقیق پلانونه، ډېر دقیق پالیسۍ په کار دي. دا صرف په دې نه کېږي چې دعوه سړی وکړي.
ډاکټر صاحب رسول، یو خو دا ده چې څوک چې معتاد و هغه به ستاسو په وینا چې بیا هم مخدر مواد پیدا کوي، هغه به معتاد پاتې کېږي او ډېره په مشکل به دربلنه کېږي او له مخدره موادو به راګرځول کېږي. بله مسله دا ده چې آیا تمایل چې نوي نوي کسان په مخدره موادو روږدي کېږي، دا د پخوا په شان زیات دی او که کم شوی
دی؟ دا په اوس وخت کې زه خو ډېر دقیق احصایه نه لرم چې تاته ووایم چې دا به. خو زه په دې عقیده یم چې که لږ کم شوي، خو دغسې نه دی کم شوی لکه د تریاکو کښت چې کم شوی دی. او دا کمېدل داسې په یو دم آنی نه کېږي، دا تدریجي کار غواړي. دا د وقایې دپاره خپل کار غواړي، د تداوی دپاره خپل کار غواړي، په نورو وسایلو کې خپل، یعنی ډېر مختلف وزارتونه دې لپاره باید کار وکړي. دا یو وزارت کار نه دی، دا صرف دام نه کېږي چې ورته دین وښیي چې دین کې دا هر دین کې ټول افغانستان هېڅوک هم دا نه وایي چې نشه یې توکي حلال دي. هر څوک په دې پوهېږي چې دا حرام دي، خو بیا هم کوي. دا د دې لپاره چې دا ولې یو مشکل بیا بل هم دی کنه، چې څو دا غربت وي. دا غربت خپله عمده عامل دی د اعتیاد. څو پورې چې موږ د خلکو ژوند کې مثبت تغیر نه وي راوستی، موږ چې هر څومره کار وکړو د کار نتیجه نه ورکوي. دې لپاره دا مشکله ده. یعنی په اوسني حالت کې موږ اوس هم په جنجال کې یو.
بله صاحب، یو بله مسله هم د قاچاق ده. له افغانستان ټول دنیا ته مخدر مواد قاچاق کیږي او قاچاق کیدل. آیا په کوم معلومات لري چې د قاچاق په اندازه کې د کموالی راغلی وي؟
یار کل رشتہ تو اوس وقت کے خود ڈیر زیادہ چن تو بے کاروں کے پیران مصروف نہیں ہے مجھے ڈیر ایسا رہا تو لیکن ہو قاچاق بخادسوں پوری چھے زمین پو ملک کی ذخیرہ چھے بھی تاریا کرنوی با قاچاق بم بھی خام خرف کبھی خی ذخیرہ اخلاص بھی نبیا با قاچاق بم خلاص چھے لیکن دا تبیہ شاید ہے اخل بخبر جوان پہ پارا ہر لاس طرف تخبر حجی پیوی کدی قاچاق پلار پیسے لاس راوڑائی شی کدی کرلو پلاسو کپل سکرات دا خلق ظالمان چ دی دا دریاف چ خرچلی پدی متادیو چ خرچلی دا ظالمان گورا دمر ظلم کی وی چ دا غوی ژوند پتاگی کی کو بیان کی او دانت بیا مسلمانم وای
کله چ کوکنار باندی بندیس ولگیدو او کدا فکر کوی فکر نکوی چ کتو کال نورم دوام وکی تبانچه دی تریاکو تولید بم کم شی او چه کم شی قیمت لوڑی شی چه دیر لوڑ شی بیا با فکر نکوی چه دیر خلق بیدی اخیستل و توان نلری او دا بمرستو که چه دنو روش دو که دون که خلقوش میر کم شی
بلکل کلی چه در کرا دی بند شو یو چه دی نوی متعدین و دی نوی متعدین دو باقی کمی رازی تجیده زکر روز خو یو معشوم چه کلی پتی تو تلو پتی که دی تریاکو غوزهی ری دلی داغین استفاده کولا دی دی پرشو بری چه دات شیره کلی چه با پتی که دا نیوی اگوی تا نرسی که نیوی کسان بیا سم دمرا دیر چانس ور تا نشتا چانسی کمیگی چه متعد چه دیگی چک نشتا کلی چه نیوی تولید نیوی پا قاچاک که کموال رازی دا طبیعی خبره دا خو مشکل زموگ بلنده مشکل زموگ دا تریاکو چار سو پزای نور کمیوی مواد دی چه پا آغا دی کچن درگ چه ورتوائی دا اشکسانا که چه جوری دیر وادو ما دا ول هیروین جوړه ولم په څو بلورونو فابریکا غواړي داسې ډېر هغه شاید نه غواړي نو هغه شاید چې په اشپزخانه کې خلک جوړوي بس لګي خلک دغه څوک چې استعمالوي
هغه خو بله هغه لاره همیشه شته همیشه هغه لاره شته یو بل وروستۍ پوښتنه کوم هغه دا چې داسې مو اورېدلې دي چې ډېر هغه کسان چې په تریاک به جوړول یا یې کوکنار کرل دوی په خپله هم چون سروکار بي او په همدغه پروسه چې طی کوله په دې منځ کې به هم په معتادېدل ادیقل دغه لړۍ خو به ودرېږي
بالکل دا بیخي سمه خبره ده اته تر دې هدم شوي دي چې که یو چا تولیداوه د دې دپاره چې د تریاکو هغه کیفیت ورباندې معلوم کړي په یو چا به یې خوړل هم په غریب سړي باندې چې ته دا وخوره چې دا څومره نیشه کوي دا خو لیا پرېږده چې خدای متعدد داسې هم شوي دي چې په یو فابریکه کې کار کوي کور ته چې راځي خپل صادر مادر چې په کور کې ټکوي هغه اولادونه ورسره دا شک شته خو که دا خدای دې منځه یوسي دا ورک کړي دغه ټول جنجالونه ورسره کمیږي
بله صاحب ډېر زیاته مننه کور ودان ډاکټر ظفر رسول ښاغلی رسول له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین دی له دنه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ له تاسې اوریدونکو هم مننه چې د ازادي راډیو خپرونې اوري
سو میں خفا دے پتڑ لو مکتبوں میں ذرا خفا دے